کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د لړم یا قربتمه د اکتوبر میاشتې 13مه. د خبرونه په خبرونو پیلو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هاید وایي چې افغانستان ته تللې چې په راروانو ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورنیو د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړی سوي او وخت ناوخت د دوی لاریونونه هم ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو چیلنجونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرسته یې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز سرپرست وایي چې د افغانستان د دینی مدرسو پر نصاب کار روان دی. این املا سمنګانی په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان د دینی مدرسو او اوسنی نصاب تر ډیره د هند او پاکستان مدرسو ته نږدې دی. بل لوري ته پرون د ای ډی ایف په نوم د ترکیې د یوه بنسټ او د طالبانو د پوهنې وزارت ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک سو چې له مخې د ترکیې دغه بنسټ د افغانستان په 5 ولایتونو کې دینی مدرسې جوړوي. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان د روانه مسابقه د سېشنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان سوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلادیش وتوانید زمبابوې ته په 3 وکټو ماتې ورکړي. دغه شېبه د پاکستان او هالنډ ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې پچه یا ټاس هالنډ وګټه او د بیټنګ کولو پرېکړه وکړه. بله مسابقه قنن وخت د هند او جنوبی افریقا ترمنځ کیږي. د نړیوال جملوبي د اکتوبر میاشتې پر 14مه پیل سوي چې پایلو به د نومبر پر 14مه وي. او د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي دې ته اړتیا ده چې د تور سمندرګي د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې د روسیې د ګډون ځنډولو له کبله ملګري ملتونه او د نړۍ 40 اقتصاد لرونکي هیوادونه یا G20 د مسکو په وړاندې نړیوال قوي اقدام وکړي. زلینسکی په یوه ویډیو کې ویلي دا په افریقا او آسیا کې په لویه پیمانه د قحطۍ خطر ته د لمن وهلو لپاره د روسیې کاملا یوه شفافه هڅه ده. د اوکراین ولسمشر غوښتنه وکړه چې روسیه دي د G20 له ډلې هم وایستل سي. ولودیمیر زلینسکی زیاته کړې په کرملین کې څنګه د ګوتو په شمیر کسان په دې اړه چې په مصر او بنګلادیش کې دي د خلکو پر دسترخوان خواړه وی کنه پریکړه کوي. روسیه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش ته په یوه لیک کې ویلي چې د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې خپل ګډون تر نامعلومې مدې پورې ځنډوي، ځکه نسي کولی چې د موافقې له مخې د ملکي کښتیو د تګ راتګ خوندیتوب تضمین کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 کېدونکي دي. په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري. د کابل اوسیدونکي د غلاو له زیاتوالي شکایت لري چې په ځینو مواردو کې ځینې کسان د غلو لخوا وژل سوي هم دي. دا هم اوري چې د نورستان واما ولسوالۍ کې د زرګونو کالو لرغونی بڼ چې اوس هم میوې او د باغ قومي تړاو پس ساتل کیږي د خلکو لخوا په درنه سترګه ورته کتل کیږي. د جنوبی کوریا په پلازمینه کې د هالووین جشن پر مهال په ټیل ماټیل کې 350 زیات کسان مړه سوي دي. د نورو مطالبو تر څنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم پروګرام ته شرغلاست. ورزو د خبرونې د سر مطلب ته د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې په دې ښار کې غلاوې زیاتې سوي او دې کار دوی سخت اندېښمن کړي دي. کابل شاریان داسې مهال د غلاو له ډېرېدو شکایت کوي چې د احمدشاه بابا مېنې د یو شمېر اوسیدونکو په خبره پرون په دې ساحه کې هم یو ځوان د غلو لخوا ووژل سو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي په دې ښار کې د غلاو لړېدو شکایت کوي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې دا کېږي پرون ماسپښین غلو د کابل په احمد شاه بابا مینه کې یو ځوان وواژه. د دغې سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د یاد کس جسد د دو ساعتونو لپاره په سیمه کې پروت و چې وروسته په یوه امبولانس کې ولېږدول شو.
کله چې ورغلم ومې کتل چې د دې منطقې ځینې امنیتي مسؤلین او خلک له یو جسد راټول دي، نو عملته د مسجد مولا امام هم حضور درلود. یعنی دغه په حضور کې دغه حادثه شوې وه. غنم پوښتنه وکړه، له هغه ویلې چې د مقتول سره سپین رنګه ټوډۍ وه او غلو سره هم همداسې موټر و. دی له موټره کته کړی و، خو دوی سره فکر کوم څه مسله منځ کې راغلې وه او عملته ځای په ځای ویشتلی و.
په ټولنیزو رسنیو کې هم په دې اړه لیکل شوي او ویل شوي چې وژل شوی کس انجینر و او اکرام الله نومېده. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویان د دې پیښې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. موږ هڅه وکړه چې د وژل شوي کس د کورنۍ غړي هم پیدا او ورسره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. د کابل یو بل اوسیدونکی همایون هم وایي په دې ښار کې غلاوې ډېرې شوې دي. دی وایي د تېرې شنبې په ورځ په یوه ټیکسي کې کېناست چې کور ته لاړ شي، خو په ټیکسي کې ناستو غلو پرې حمله وکړه او هر څه یې ترې واخیستل.
دروازې بندې کړلې او په ما باندې توپانچه او چاقو راوباسل چې شور نه خوري کنه وژل کېږي. نو ما سره موبایلونه، پیسې او یو قیمتي ساعتو، نو دا ټول رانه واخیستل. په ما باندې ډیر زیات وارونه مکړل، ډیر زیات یې وهلم، خو زه ترنه خدای پاک وژغورلم. له دغه ځای نه سل 200 متره اخوا ته د پولیسو چیک پوینټ هم و. نو حتی دوی دومره زړورتیا درلودله چې سل 200 متره هاخوا ته د پولیسو چیک پوینټ بیا هم دوی ویر نه درلودله.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران که څه هم په کابل کې د غلاو د ډېرېدو او د دوی لخوا د تدابیرو د نیولو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وی ویل دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دوی له خلکو غوښتي چې پر خپلو کورونو امنیتي کمرې ولګوي.
یو قسم دعوتي لړۍ شروع شوې ده. هغه اپارتمانونه چې غټ غټ کورونه وي، غټې ویلې وي، د هغوی مالک ته ویل کېږي کمرې په ارزښت باندې پیل کېږي او ورته وایي چې مثلا کمره باندې دومره مصارف نه لري چېرته چې دي پیښو مخه نیولی شي. هغې پرتله کمرې ډېرې سهولتي دي، باید ولګول شي. د حوزو لخوا، وکیل ګزارانو لخوا، د مسجد ملا امامو لخوا او د مشرانو لخوا دغسنت یو دعوتي لړۍ شروع ده.
ښاغلی زدران وایي دوی د کورونو مالکانو ته سپارښتنه کړې چې کمرې ولګوي، خو که څوک یې نه لګوي جبري نه ده. د کابل ښار اوسیدونکي وایي که د وسلوالو غلو مخه ونه نیول شي، ښایي د غلاو ګراف نور هم لوړ شي. د تېر جمهوري حکومت په مهال هم د غلاو په ګډون نورې جنایي پیښې د کابل ښاریانو لپاره یوه جدي ستونزه وه، چې په ځینو مواردو کې پکې د وژنو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
په راپور کې مو اوریدل چې په کابل کې د غلاو پیښې په دې وروستیو کې زیاتې سوي، چې په ځینو مواردو کې ځینې کسان وژل سوي هم دي. لیکوال او د سیاسي مسایلو شنونکی وحید ویسال را سره په مستقیم تماس کې دی. ویسال صاحب، خبرونې تر شر راغلاست، ستاسو نظر څه دی چې د غلاو واقعیت ولې بیا په کابل کې زیات سوي؟
مننه. سلامونه احترامات تاسو ته سالی صاحب او تاسو له درسته د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. بلې، دا یو حقیقت دی چې په کابل کې په وروستیو کې دغه پیښو ډېر سرایت کړی ده، خو ولې د دې رغنده تاثیرات چې کله د نظام په کچه باندې تحول رامنځته کېږي او تر 50 لکه پورې مامورینو نور داسې اشخاص یو مدرک درلود، عواید یې درلودل تر څو د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي، ولې بیا باوجود د هغه څخه وروسته په داخل د ښار کې د پراخې بیکارۍ او د کاري فرصتونو نشتون خلک طبیعي دې ته اړ باسوي تر څو یا غلاو کې یا له بلې خوا نه خپل ژوند وچلوي. نو همدغه اساس هم ده چې څو مهم ټکي دي چې نظامونه حتی دولتونه چیلنج کوي. هغه د یو د پوهې او د تعلیم کچه ټیټوالی ده په ملتونو کې، بل فخر ده، او بل تر ټولو اساسي مشکل دا ده چې د حکومتداري ساختار یا یو داسې مسلکي پروفیشنل ساختار نشتون په ټولنه کې دغه بېثباتي او ننګونې رامنځته کوي. بل تر ټولو چې رغنده تاثیرات لري په جامعه او ټولنه باندې، هغه له نړۍ سره د اړیکو شتون ده. نن د ګلوبایزیشن دوره ده، باید موږ په یو نړۍ کې د یو کلی په حیث باندې ژوند وکړو، تر څو نورو ملتونو سره ګډ اړیکې ولرو، راکړه ورکړه ولرو، اقتصاد ولرو، تجارت ولرو، یو ډول عواید راکړه ورکړه وشي، تر څو د خلکو پر ژوند باندې، د ژوند پر ثبات باندې، پر اقتصاد باندې تاثیرات وخوره کړي. نو هماغه ده چې بدبختانه نن موږ له نړۍ سره داسې پراخې په معنا باندې نو اقتصادي اړیکې لرو، نو تجارتي اړیکې لرو، نو ډیپلوماټیکې اړیکې لرو. نو وجه همدا کېدل سي چې د نظام پر کچه باندې تحولات او د کاري فرصتونو نشتون او د ملتونو او د یاد خاصو او اشخاصو چې مخکې کاري فرصتونه درلودل دغه نشتون دې ته خلک اړویستل دي چې یا سوالو کې گدایي و کې مجبور سي غلا و کې یا د خپل جسم اندامونه خاص.
بلې وصال صاحب دا کسان
مجبور دي چې غلا و کې.
بلې وصال صاحب دا کسان واقعا وسلول غلي دي کبل څوک ځکه چې طالبان خو لومړی ورځو په کابل ولایتونو کې کور پر کور تلاشي پایل کړه او زیاتې وسلې ټول کړې.
ګورې د نظامونو د چیلنج کولو تر لپاره همداسې وسلوال غلم په لاره چول کیږي چې دا یو سناریو کېدلی شي. ممکن دا هغه وسلوال غلوي چې د یو میکانیزم سناریو لاره دلته د یو پروژې په هیڅ باندې استفاده شوی تر څو دغه نظام د دغه طریقه پر ملت باندې د فشار راوړلو لادرسه باندې دا چیلنج کې ویننګوي او دې ته اړ باسي تر څو دلته یو بغاوت راپور د موجوده نظام پر وړاندې باندې چې یو داسې انزور وړاندې کې نړۍ او یاسیمه او یا په داخل ټولنه کې چې دلته فرصتونه د کار نشته ده، خلک له غربت سره مخ دي، دلته خلک یو یو با سهولت ژوند نه لري. نو همدغه مشکلات دي چې نن ورځ دغه ټولنه دغه جامعه دغه خلک کولی سي زرد استخباراتي لومو ښکار وګرځي، په دغه لومو کې وګرځي، مجبور سي له استخباراتي ډلې سره له یو وسلوالې ډلې سره لاس یو کې تر څو د خپل ژوند د ثبات لپاره د پایښت لپاره حداقل یو درآمد پیدا کړي. نو په دغه برخه کې د حکومتونو مسولیت ډیر ژور ده چې باید دغه ستونزې ته ډیر جدي توجه وکړي او د خپل امنیتي تدابیر په مسلکي توګه باندې پراخ، نه په یو منشئی ډول باندې، باید هغوی منظم یونیفورم واچوي، منظمې ګزمې په لاره باندې واچوي، په منظمو ستراتیژیکو موقعیتونو کې دوی امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي تر څو د خلکو ژوند هم له دغه ننګونو څخه خوندي سي. باید هغه اصلي کسان وپیژندل سي. یو څوک له مجبوریت اغلا کوي، خو یا له یو څوک له یو سازمان څخه رسمن په ټولنه کې
وصال سي. بل روایت خو دغه دی چې چیرې یو څوک له اقتصادي ستونزو سره مخامخېږي، وزګار کیږي یا لاسه تنګیږي، نو هغه به خامخا غلا ته مخه کوي.
ګورې سالی صاحب، پرستی راپورونه به تاسو لیدلی وي چې ویل کېږي چې د اوکران روسیې جګړې ته ځینې پخوانی امنیتي کسان استخدام شوي دي. یو څوک چې یو ښکاره جګړې دپاره چې هلته د سل فیصد د ژوند ګواښ موجود وي چې له ده څخه د ژوند واخیستل سي ودې وژل سي، هغه ته زړه ښه کوي. یا یو بلې استخباراتي ډلې ته یا بلې وسلوالې ډلې ته یا مقاومت دپاره زړه ښه کوي، نو آیا دای بغلا ته مجبور نه کړی سي؟ حتما مجبوریږي غلا کولو دپاره. دای مجبور ده، دای اړ ده چې یو د ده اولاد د کورنۍ د فامیل له لوږې څخه ناراحته کیږي، حتی ژوند یې ګواښل کیږي، نو مجبور ده چې غلا وکړي، وسلوالې ډلې سره لاس یو کړي. ګورې مونږ مخکې هم دا ویلې،
بله
ما په خپله خبره کې زیاته کړه، استخباراتي شبکو ته یو ستر موقع همدغه اقتصادي ننګونی دي چې همدا په لاس ورکوي تر څو ډیر ژر په غټولنه کې فاجعه رامنځته کړي نمدغه لاره سره. او ممکن زه دغه غواخ په دې ټولنه کې جدي وینم، دغه اقتصادي فقر چې تر اوسه پورې راتلونکي ته موږ ډیر ضرورتونکو د دې په خاطر چې یو څو ژمه راتلونکي ده چې د دې څخه به افغانان ډیر ناراحته کی.
ډیره مننه لیکوال او د سیاسي مسایلو شننکي وحید ویصال و چې کابل کې د غلاو د پیښو د زیاتیدو پر مسله را سره خبري کوله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د نورستان و ماولسوالی کې د زرګونو کلونو لرغونی بڼ چې وسې هم میوي او باغ د قومي تړو په مرسته ساتل کیږي.
په اندربن کې د میوه پر راشوکولو د هر پسرلی په سور کې ناغه لګیږي او د تلیا میزان په اخیری ورځو کې د غناغه ماتیږي. د ناغه ماتی اعلان وروسته نر او خزی د میلې په بڼه باغ ته زی او میوه راغونډوي. کومو کسانو چې د ناغې څخه سرغړونه کړي وي له هغوی څاروي راوړل کیږي او غوښي په باغ کې پر میوه راټولونکو او سپینګیرو خوړل کیږي. سکل هم د ناغې له وصولو شپږ دیرشو بالغو کسانو سرغړونه کړې وه چې د ناغمات پر مهال تری شپارس غویان او شل پسان خستل شوی وو. ځایی اوسیدونکو باید د ناغې سرغړوونکو څخه د څارویو راټولولو میله ګرمه کړې وه، خو د باغ په حاصلاتو کې بې ساري کمی زړونه مات کړي دي. د واما ولسوالۍ دوه تنه قومي مشران عبدالغفور او قاری اسماعیل
تقریباً تقریباً منونه منونه انگور او انار او مرخانی او غوزان به کورونو ته وړل. د کال انگور او انار بالکل نه شو، تقریباً صفر ته اخته شوی دی. پخوا خو به تقریباً خلکو دا غوزان حاصل نه به هم خو خپل کورنۍ بچولول چې په پیسې سره خلکو باندې به شل من پنځوس من شپېته من به خرڅول. د کال
د واما بل اوسیدونکو انجینر محمد عیسی وحدت بیا بارانونه او د غوزانو د ونو زړښت د حاصلاتو د کموالي مهم لاملونه ګڼي.
بالکل حاصل کم یو وجه دا ده چې سکال د ګل په موسم کې ډیر سخت بارانونه وشو، او دغه بارانونه دی باعث چې مرخنۍ او د انګورو حاصلات سکال باقي کم، چارمغز حاصلات هم تر یو حده کم. او وجه دا ده چې یو خو دا باغ ډیر زوړ شوی دی، دا ونې زړې شوي دي، خصوصا د چارمغزو د دې حاصل وجه خو دا وه. خو د اونابو او د انګورو ش حاصل کم وجه دا وه چې د ګل په وخت کې په دې باندې بارانونه وشو، دوی ګلونه بې وخته ورجېدل او اوس یې په باغ کې حاصل کم دی.
د ځایي خلکو په وینا چې بې وخته واورو او پر لپسې بارانونو یې باغونو کې میوې او پټیو کې کښتونه له منځه وړي او سخت مالي زیانونه یې ورته اړولي دي. د نورستان کرنې او مالدارۍ چارو ریاست مسؤلین هم وایي د چنګاخ په میاشت کې د واورې اورښت سره د موسم یخېدلو او له هغه وروسته زیاتو بارانونو د یاد ولایت بزګران او بڼوال زیانمن کړي، او په زیانمنو شوو باغونو کې یو هم د واما ولسوالۍ تاریخي بڼ اندرکوند هم شامل دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې د هالووین جشن پر مهال په ټیل ماټیل کې لیو سلو پنځو سو زیات کسان مړ شوي. تفصیل له اسدالله الدین.
د جنوبی کوریا په پلازمینه سیول کې نن سهار د غم فضا خوره وه، او د یوې ګڼې ګوڼې د قربانیانو خپلوان د روغتونونو شاته قطار ولاړ وو. لږ تر لږه یو سل یو پنځوس تنه هغه مهال تر پښو لاندې ووژل شول چې لسګونه زره کسان د هالووین جشن پر مهال په هغې تنګې کوڅه کې ګیر پاتې شول چې د شپې میلې پکې روانې وې. عیني شاهدانو ویلي د پیښې ځای ته نږدې لارې کوڅې دومره له خلکو او موټرو ډکې وې چې سیمې ته یې د امبولانسونو او ژغورنډلو د تګ مخه نیولې وه. د سیول د حوادثو ضد مرکز ویلي ویرشته چې د مړو شوو شمیر ډیر شي، ځکه د دوی په خبره د یو سلو څلورو ټپي شوو کسانو له ډلې د څلورویشتو هغو وضعیت نازک دی. د جنوبي کوریا بهرنیو چارو وزارت ویلي وژل شوو کې نولس بهرني اتباع هم شامل دي، خو دوی هویت نه دی څرګند کړی. حکومتي چارواکو ویلي شاوخوا یو لک کسان د هالووین جشن مانځلو ته راټول شوي وو، او دا د کورونا له پایله چې پر راټولېدنو بندیز لګول شوی وو جنوبي کوریا کې تر ټولو ستره راټولېدنه بلل شوې ده. په جنوبي کوریا کې که څه هم د هالووین دودیز جشن ځانګړې رخصتي نه لري، خو ځوانان په دې وروستیو کلونو کې بارونو او کلپونو کې په شور او ځواک لمانځي. هالووین جشن په مسیحیت دین کې ریښه لري، او هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اکتوبر په یو دیرشمه لمانځل کیږي. د جشن د لمانځونکو عقیده دا ده چې په دې شپه د مړو ارواوې د ژوندیو انسانانو منځ ته راځي، او دوی یې باید هرکلی او یا د خبیثه ارواوو مقابلې ته ځان چمتو کړي. د جنوبي کوریا ولسمشر یون سوک یول نن یکشنبه په دغه هیواد کې ماتم اعلان کړی، او په ټول هیواد کې به یې بیرغ نیمه ځوړند وي. د پر خپلو اړوندو مسؤلانو غږ کړی چې پیښه وڅېړي، او د راتلونکو کلتوري، دینی او ورته نورو جشنونو د خوندیتوب لارې چارې وسنجوي.
له خبرونو ور اخوا
دولس بجې او شل دقیقې کېدونکې دي. اوس به دا واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په یو لیکنه کې ویلي هغه افغانان چې د امریکا متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي له نامعلوم وضعیت سره مخ دي او په دې هیواد کې د دایمي اقامت د ترلاسه کولو په لټه کې دي. لیکنه د یو افغان په کیسه پیلېږي. ورځپاڼه لیکي کله چې اسرار له 400 نور افغانانو سره له کابل څخه امریکا ته په الوتکه کې سپور شو، د ملي امنیت د افسر ویلي یو څه چې احساس کړل چې د اوږدې مودې لپاره یې نه درلودل او هغه د خوندیتوب احساس دی. خو د افغانستان د پخوانی ډګروال چې شمالي کارولینا ته رسیدو مخکې 12 طالبانو سره په جګړه کې تیر کړي دي، د خوندیتوب د احساس ځای اوس زړه نازړه حالت او ناسرګنتیا نیولې ده. اسرار او کورنۍ د هغو شاوخوا 80,000 افغانانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د امریکا متحده ایالاتونو ته انتقال شو، خو ډیر یې نه پوهیږي چې د اقامت اجازه به ورکړل شي او کنه. په لیکنه کې لیکل شوی چې هغه افغانان چې د کور او کار د موندلو هڅې پیل کړي دي هم په یو ډول بې باوره حالت کې دي، ځکه د ویزې یا گرین کارت ترلاسه کولو لارې چارې روښانه نه دي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له کانګرس غوښتي چې ټولو هغو افغانانو ته د امریکا کې د اقامت شرایط برابر کړي چې له دې هیواد څخه د طالبانو له واکمنۍ وروسته امریکا ته ایستل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د داسې یو قانون د تصویب په اړه چې په کانګرس کې د لا څېړنې په خاطر کار ځنډی تللی دی. د ګلوب ان میل کاناډایي ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي چې د مدافع وکیلانو یوه ډله د کاناډا له دولت غواړي چې په کاناډا کې د یو شمېر افغان کډوالو د ملاتړ د غوښتنو لپاره محدودیتونه لرې کړي یا د لږ تر لږه د رد شویو غوښتنو شمېر ودروي. په لیکنه کې وړاندې لیکل شوی د کاناډا دولت تیره میاشت یو نوی پروګرام وړاندې کړ چې کاناډایي افرادو او سازمانونو ته اجازه ورکوي څو د هغو 3,000 افغانانو کډوالو ملاتړ وکړي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنرۍ او یا بل کوم بهرني هیواد د کډوالو په توګه نه دی پیژندلی. په هغه لیک کې چې تیره اونۍ د کاناډا د کډوالو چارو وزارت ته استول شوی یو رضاکار چې د نارتن لایرس په نوم یو دولتي سازمان لري او له افغان کډوالو سره مرسته کوي ویلي د افغان کډوالو لپاره نوی پروګرام د هغو اسانتیاو په مقایسه چې د اوکراینیانو لپاره برابر شوی ډیر نامتناسب دی. د اکتوبر په 22 نیټه په دې استول شوی لیک کې هډر فاینلی د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر غوښتي چې پر هغه پروګرام چې د افغان کډوالو لپاره ډیزاین شوی لسره غور وکړي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې د وروسته په دغه هیواد کې د جنسیت بدلو کسانو په وړاندې تاوتریخوالی د راپورونو پر اساس زیات شوی دی. طالبان د جنسیت بدلو د ژوند طریقه غیر شرعي ګڼي. دا هم تفصیلی راپور.
د خپل خوندیتوب لپاره نه غواړي چې نوم او هویت په دې رپورت کې یاد شي. داغه د خوندیتوب لپاره یې غږ هم بدل کړی شوی دی.
چندین بار از طریق طالبان تهدید شدیم.
زه څو واره د طالبانو هغو دوستانو لخوا چې د جمهوریت په وخت کې می پیژندل او د هغه شرکت د رئیس لخوا چې کار می ورته کاوه غوښتل شویم. کله چې دوی وینم زړه می درزیږي، ورخطا کیږم، پر وجود می تشویش او وحشت خپریږي. ځان پټوم ځکه دوی د افغانستان د جنسیت بدلو په وړاندې داسې کارونه کړي چې زه په خوله نشم یادولای.
دغه درویش کلن جنسیت بدله پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو مخکې د کابل پانتون د اقتصاد پونځي محصولو چې وسویر لري حسنه چې د حمید صبوري په برخلیک اخته شي. هغه په افغانستان کې له یو نامعلوم ځای ازادۍ راډیو ته ویل
زمونه کې ما خبر قتل
کله چې مې د افغان هم جنس باز حمید صبوري د وژل کېدو خبر واورید رګونه مې وچول، د ویرې او وحشت احساس مې وکړ. له ځان سره مې وویل ممکن سبا ستا نوبت وي، سبا به تا شکنجه کړي. له ځان سره د بیایي او وژنې ده.
د برتانیا چاپ ګاردن رسپانی د اکتوبر میاشتې پر 13 د بشري حقوقو د ډلو په وینا ریپورت ورکړ چې طالبانو د حمید صبوري په نوم د تپ پونزي جنسیت بدلې ماسل کابل کې تر نیول کېدو درې ورځې وروسته وشلې. د رسپانی د ریپورت لمخې د صبوري او د هغه د دوست په هار د کورنۍ غړو ویلي چې طالبانو د صبوري د اعدام ویډیو د هغه کورنۍ ته استولې. ورسپانی د صبوري د کورنۍ د غړو په حواله لیکلي چې صبوري په اگست میاشت کې د تالاشۍ په یو پوسته کې ونیول شو، درې ورځې شکنجه او بیا د ډزو په نتیجه کې وشل شو. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبري له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي د حمید صبوري په څیر ګڼ کسان وژل شوي.
په یو بل راپور کې چې زمونږ ادارې کار پرې وکړ راغلی دی چې تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دوه هم جنس بازانو ایران ته پناه یووړه چې له پولې اخراج او بیرته ډیپورت شول. د دوی د یو کورنۍ ویلي چې دغه کسان د طالبانو لخوا نیول شوي چې تر اوسه یې پته نشته.
اکبر زیاته کړه په افغانستان کې د جنسیت بدلو کسانو دقیق شمیر نه لري، خو پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته شاوخوا 300 زیانګالي جنسیت بدلی کسان زینو هیوادونو ته ورپیژندلی. د طالبانو حکومت لا د حامد صبوري د وژل کېدو او شکنجه په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډله د جنسیت بدلو د ژوند طریقه حرام ګڼي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه څو میاشتې مخکې داسې ویلي وو.
اصلی موضوع دا ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې دلته هم جنس بازی جرم دی. زموږ ټولنه هم دا نه مني او اسلامي هم جدن ردوي. پر دې بنسټ موږ په خپل ټولنه کې دغه سی کسان نه لرو که د اشغال په نتیجه کې ځینې کسان پیدا سوي هم وي، تبن چې د ټولنې او دینی ارزښتونو خلاف دي او مخه به یې نیول کیږي.
ارتمیس اکبری بیا د طالبانو دغه ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بولی او وایي چې ښاغلی مجاهد د افغانستان له ال جی بی ټي ټولنې انکار کړی چې د اکبری له نظره دا د افغانستان د جنسیت بدلو له انساني کرامت سره په ټکر کې ده. هغه زیاتوي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو مخکې هم په افغانستان کې جنسیت بدلو کسانو ښه وضعیت نه درلود، خو د اکبری په خبره د دې ډلې په ملاتړ ځینې غږونه اورېدل کېدل. د افغان ال جی بی ټی سازمان مدیر او بنسټګر ارتمیس اکبری وایي په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې په افغانستان کې د ال جی بی ټی د غړو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د هغه په وینا دا تاوتریخوالی د جنسیت بدلو له کورنیو سرچینه اخلي. د ده په باور حکومتونو هم له دغه کسانو سره ناوړه چلند کړی. خو ال جی بی ټی کیو څه دي؟ ښاغلی اکبری یې په اړه وضاحت ورکوي.
ال یعنی لزبیان یا هم جنس باز خزه، جی یعنی گی یا هم جنس باز نارینه، بی یعنی بایسکشوال یا دو جنسیت بازه، هغه څوک چې له څو جنسیتونو سره جنسی یا عاطفي علاقه لري، تی یعنی ترانس، هغه څوک چې د زیږون پر مهال د جنسی اندام له مخې یو جنسی هویت ورکول کیږي خو دغه کسان وروسته خپل جنسی هویت بل ډول مومي. بالاخره کیو یعنی کوی او د ال جی بی ټی کیو د ټولنې نور غړي چې د شنې زرغونې تر چتر لاندې راځي او ژوند کوي او متفاوت جنسی، جنسیتی یا هم جنسی ګرایشونه لري.
د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله حیدربار وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د ناوړه چلن، وژنې او شکنجې ګڼې پیښې مستندې کړې دي.
Human Rights Watch has issued a report in January.
د بشری حقوقو د څار سازمان په جنوري میاشت کې د طالبانو تربیه او واکمنې وروسته د ال جی بی ټی کسانو په اړه راپور خپور کړ. هغه څه چې موږ موندلې دي د ډېری اندېښنې وړ دي. ال جی بی ټی کسان د طالبانو تر ستنېدو مخکې هم له تبعیض او جدي تاوتریخوالی سره مخامخ شوی دی، خو د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته وضعیت لا کړکېچن شوی دی او موږ وژنې، جنسي تیری او د تاوتریخوالی نور ډولونه مستند کړي دي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي جنسیتي هویت او جنسي تمایلات د انسانانو نه جلا کېدونکي جنبې دي چې باید د تبعیض او بچلن سبب نشي. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د اساسي قانون لمخې ازادي د هر انسان طبيعي حق دي. د اساسي قانون د 43 ماده په یو برخه کې راغلي ازادي او انساني کرامت له تعرض څخه خوندي دي او دولت د انساني ازادي او کرامت د درناوي او خوندیتوب دند لري. خو دغه قانون ته نشمنتیا په افغانستان کې د جنسیت بدلو ژوند تریخ کړي چې له دې کړکیچ د خلاصون اسانه لار نه تر سترګو کیږي. یو جنسیت بدلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي له نړیوال ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت درک کړي.
زمون تر ټولو لوی اندېښنه دا ده چې که نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو هیر کړو او زمون په وړاندې چوپتیا خپل کړه، زمون ټولو لپاره به یو خطرناک غمیزه وي. موږ د افغانستان جنسیت بدلی کسان به نابود شو، زمون نسل له منځه ځي. دا موضوع مزوروي او مایوسوونکی ده.
ناراحت کننده است و ناامید کننده است برای ما.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړو.
او جالبې ویډیوګانې
چوپنې او دریا
په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو، خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د بهرنیو اړیکو مدیره ډامینیک ایزابل هاید وایي چې افغانستان ته تللې چې پر روان ورځو کې له ښځو د دوی د مبارزو او هیلو په باب واوري. هغې نن په ټویټر کې لیکلي چې ښځې د دغه هیواد مهمه برخه ده چې د کورونیو د ثبات، دغه راز د ټولنې او افغانستان د سوکاله راتلونکي لپاره مهم نقش لري. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ګڼې ښځې په دولتي ادارو کې له کاره منع کړای شوي او وخت ناوخت د دوی لاریونونه ځپل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې له سختو چیلنجونو سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپل رسمي ټویټر کې په فاریاب کې د 14 کلن حضرت ګل عکس هم خپور کړی چې د دې پروګرام د خوړو مرستې ترلاسه کړې ده. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 19 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري او شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د کرکټ ملي لوبډله د استرالیا بریزبن ښار ته ورسېده چې خپلې بلې مسابقې ته ځان چمتو کړي. د افغانستان د روانه مسابقه د سېشنبې په ورځ د سریلانکا په وړاندې ده. د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن 3 مسابقې پلان شوي. په لومړۍ مسابقه کې بنګلادیش وتوانید زمبابوې ته په 2 وکټو ماتې ورکړي. دغه شېبه د پاکستان او هالنډ ترمنځ مسابقه روانه ده. د لوبې پچ یا ټاس هالنډ وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. بله مسابقه نن وخت د هند او جنوبي افریقا ترمنځ کېږي. د نړیوال جام لوبې د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پیلوبه به د نومبر پر 14 وي. او د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون ویلي دې ته اړتیا ده چې د تور سمندرګي د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې د روسیې د ګډون ځنډولو له کبله ملګري ملتونه او د نړۍ شل لوی اقتصاد لرونکي هیوادونه یا جی شل د مسکو په وړاندې نړیوال قوي اقدام وکړي. زلینسکی په یوه ویډیو کې ویلي دا په افریقا او آسیا کې په لویه پیمانه د قحطۍ خطر ته د لمن وهلو لپاره د روسیې کاملا یوه شفافه هڅه ده. د اوکراین ولسمشر غوښتنه وکړه چې روسیه دی د جیشل له ډلې هم وایستل سي. ولودیمیر زلینسکی زیاته کړې په کرملین کې څنګه د ګوتو په شمیر کسان په دې اړه چې په مصر او بنګلاديش کې د خلکو پر دسترخوان خواړه وي کنه پریکړه کوي. روسیه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ته په یو لیک کې ویلي چې د غلجاتو د صادراتو په موافقه کې خپل ګډون تر نامعلومې مدې پورې ځنډوي، ځکه نسي کولی چې د موافقې له مخې د ملکي کښتیو د تګ راتګ خوندیتوب تضمین کړي.
بس دی
شکست سکوت
سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام دی. په دې پروگرام کې مو ز فریده سیال قربانه د ترستشن به پورز افغانستان کې د طالبانو لخوا لشبګم ټولګیو پورته د جنونو پر مخ د خونځیو د تړل پاتې کېدو 400 ورځې پوره شوې. په دې باندې یو کال موده کې افغان نجونې لزده کړو چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د انسان اساسي حق ترې نه محرومې شوې. د زده کړو څخه د افغان نجونو دغه محرومیت په کور دننه او بهر خبرګونونه راوپارول. نړیوالو د طالب حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اساسي شرط د نجونو زده کړې یاد کړه او په ځلونو یې د طالب حکومت له چارواکو وغوښتل چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. په کور دننه هم عام افغانانو له طالب چارواکو دغه غوښتنه وکړه چې ښوونځي دې پرانیزي، خو ولې د دومره غوښتنو سره سره طالبانو او لوړپوړو چارواکو یې دغه غوښتنه ونه منله. که څه هم ځینې طالب چارواکي په ځینو ناستو کې په دې کار نیوکه کوي، خو دوی عملا تر اوسه نه دي توانیدلي چې ښوونځي پرانیزي. تازه د دوی د حکومت ویان زبی الله مجاهد په ترکیه کې د مدارسو او دینی عالمانو د یووالي نهضت په نوم د دینی عالمانو ناستې ته ښوونځیو ته لږ شپږم ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د تک په اړه د یوې مشخصې طرحې د جوړولو خبره وکړه او د دغو ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو هیله یې وکړه. د دغه طرحې د جوړېدو خبره مخکې هم طالب چرواکو کړې وه، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت مخکینی سرپرست نورالله منیر بیا دا مسله د افغانستان کلتوري بحث کړنی و چې خلکو رسنیو سره په خبرو کې او په ټولنیزو رسنیو کې په لیکونو سره ورته غبرګونونه وښودل او دا خبره یې رد کړه. هغه څه چې په تیرو 400 ورځو کې په افغانستان د نن او بهر په اړه انتقادونه او غبرګونونه مطرح دي، هغه دا دی چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه د طالب چارواکو وینا او عمل یو شان نه دی. د اسمبلی په میاشت کې د پکتیا په څمکنی ولسوالۍ کې له شپږم ټولګیو پورته نجونو دوه ونې ښوونځیو ته لواړې، خو طالبانو بیرته دغه ښوونځي وتړل چې دغه چاره په پکتیا کې د زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوه. د طالبانو حکومت ویان زبیلا مجاهد هغه مهال په یوې ناسته کې ویلي وو دا به وڅېړل شي چې دغه ښوونځي د چا په امر پرانیستل شوي وو. که څه هم طالبانو له شپږم ټولګیو پورته د ښوونځیو د تړل کېدو ښکاره لامل نه دی په ګوته کړی، خو د نجونو او ښځو حجاب هغه موضوع ده چې طالب چارواکو یې په اړه په زلونو بحث کړی دی. دغه شان ده هم ویل شوي دي چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د عالمانو په ناسته کې به د نجونو د زده کړو په اړه بحث وشي، خو داسې هم ونه شول. په دې وروستیو کې د دوو لوړپوړو طالب چارواکو له وینا اخیستنه دا کېږي چې د نجونو د زده کړو موضوع د طالب چارواکو د خپلمنځي اختلافاتو قرباني شوې ده. د طالب حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی ته میزان میاشت په 15 د سیلانیانو د ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته د خپل وینا پر مهال په افغانستان کې لښبګون ټولګي پورته د نجونو د زده کړې موضوع ته اشاره ویل چې باید ښوونځي د ټولو پر مخ پرانیستل شي. هغه ویل چې علم په خزي او نارینه دواړو فرض دی. نوموړي زیاته کړه باید ژر تر ژره د تعلیم زمينه برابر شي او ژر تر ژره باید په افغانستان کې د ښوونځیو او مدرسو دروازې د ټولو پر مخ پرانیستل شي. خو په همدې ناسته کې بیا د طالب حکومت د امر بالمعروف وزارت سرپرست خالد حنفي ویل چې علم د ښځو لپاره مبا او نارینه لپاره مستحب دی. حنفي ویلو هر چیرې چې لاړ شو د تعلیم خبره کیږي، تعلیم خو مباح عمل دی او دا یوه علمي خبره ده. لویانو دنیوي تعلیم دا مباح دی او که د امیر او مباح ترمنځ تعارض رامنځته شي بیا به د امیر حکم واجب وي. د بشري حقوقو فعالانو د طالب حکومت لخوا د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو تړل ظلم او د بشري حقوقو نقص بللی دی. نن موږ په خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې دا د څه باندې 400 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي. دا چې دغه د ښوونځیو د دروازو تړلې پاتې کېدل به څومره جبرانیدونکي وي، د زده کوونکو پر روحیې څومره تاثیر کړی دی، د خپرونې د میلمنو سره به بحث وکړو. زموږ په نننۍ خپرونه کې ښاغلی قمر نیازی د ښوونځي استاد او د معرفت برخې فعاله، همدارنګه وړانګ هنري د ښځو د حقونو فعاله، او معصومه اصیل برا سره وی چې د هم د مکتب استاد ده. دوی برا سره پم دې موضوع خبري وکړي. اوس په خبرونه کې میرمن نیازی وصل ده. له دوی سره به خبرونه پیل کړو. میرمن نیازی تاسو ته په پیل کې خره غلاست وایم، ستړي مشي. تاسو ته دا وایي چې دغه دلایل چې طالبانو په دې څه باندې یو کال کې د ښوونځیو د تړل کېدلو په وړاندې کړي دي، تاسو یې څنګه ارزوئ؟ دغه دلایل د قبول وړ دي؟ تاسو ته دغه دلایل قناعت درکولی شي چې دا ښوونځي هم داسې تړلې پاتې شي؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د تاسو ته، ستاسو کارمندانو ته او ستاسو د راډیو لارې څخه د افغانستان ټول بغیرت ولسته نیکی هیلې وړاندې کوم، او بالخصوص هغه خوندو ته چې د تعلیم څخه محروم پاتې دي او دروازې د مکاتب د هغوی پر مخ تړل شوي دي، چې د افسوس ځای ده چې څه له پاسه 400 ورځې سولې او بیا هم دوی په تمه دي. او دغه بانجویان چې طالب چارواکي د اوست افغان مرمنو د حقونو لپاره د هغه په سهارا خپل د اقتدار دوره مختوري او نور هم ستونزمن کیږي ورستر بل حالت جنوکیته، دا واقعا زه متاسف یم او د افسوس وړ خبره ده.
میرمن نیازی، دغه دلایل چې اوس طالبان وایي دا د قبول وړ نه دي لکه تاسو چې هم یادونه وکړه، څومره زیان رسوي نجونو ته؟
د قبول وړ خو اصلا نه دی په هیڅ کتاب کې په هیڅ اصول کې په هیڅ د بشر په حقونو کې د قبول وړ نه دی او دقیقا زیانونه یې بیخي ډیر دي کله چې د ټولنې نیمایي برخه فلج سي کله چې د ټولنې د یو انسان یو لاس نه وینو څنګه بل لاس به فعالیت وکي آیا هغه لاس د دې لاس کارونه کولای شي نشي کولای خو کوي هم په ډیر ستونزو په ډیرو مشکلاتو باندې مونږ هم دغه خپل یو لاس فلج کړی دا مونږ خپل د ټولنې نیمایي برخه فلج کړی دا ډیر زیانونه لري دا خوندي محرومي پاتې سوی دي د خپل د کونو څخه دا یو برخه ده او دا چې دا هیواد د پرمختګ څخه شاته پات کیږي دا بل خبره ده چې په کل کې افغانستان په اوسنۍ وضعیت کې دومره شاته پات ده او دغه نه جبرانونکي حالات چې هم دا اوس په افغانستان کې دا حالت روان ده چې انجونې خپل د تعلیم څخه بې برخې دي نو دا به هیڅ کله مونږ جبران نکو دا به فکر نه کوم چې په لاسو شلو کالو کې مونږ جبران کو چې برته دغه دوره چې دوی دومره مایوس سوي دي دومره شاته پات سوي دي دومره عقدګیر سوي دي او دومره هم هغه څه چې دوی په زړونو کې او په فکرونو کې او په دماغونو کې او څه چې دوی په کتابونو کې هغه ټول ځینې یو ډول لکه یو ویرانه کې چې انسان ژوند وکي داسې یو حالت سره دوی مخ سوي دي دا به دوی څنګه جبران کی د دې جبران د پاره مونږ په دې پویګو چې دا سراسر نقصان لري او سراسر دغه نقصان مونږ نه سبرداشت ولای نه هم دغه نقصان مونږ برته ډکولای شو چې دا به ډیر سخت وي مونږ د پاره چې دا نقصان مونږ برته ډکو
مېرمن نیازی تاسو د معرفت په برخه کې کار کړی دی او دا به تاسو ته ډیره ښه واضح وي چې ښوونځي او ته نجونې په کم لباس کې ځي کم نصاب چلته تدریس ورباندې په دې تېرو شلو کلونو کې کېده په دغې نصاب کې د نجونو په جامو کې په ښوونځیو کې اساسي ستونزه ستاسو په نظر څه ده چې اوس طالب غواړي چې په هغې کې بدلون رامنځته کړي او که چېرته وغواړي دوی یو بدلون رامنځته کړي دغه تغیر به دلته څه وي چې د هغې نه وروسته دوی به ښوونځي پرانیزي
دغه ځای د افسوس خبره ده د ټول افغانانو د پاره د نه منلو خبره ده چې دا اوس دومره افغانان په دغه خبره باندې او په دغه حالاتو باندې چې دوی ولي تصمیم نشي نیولی دومره په تشویش کې دي دغه موضوع ده موږ مسلمانان وو مسلمانان یو او مسلمان به اوسېږو دا د افغانانو تاریخ گواده شاهد ده بیا مونږ په اسلامي ټولنه کې ژوند کړای مونږ اسلامي ایجاب وو هیڅ کوم مشکل نه درلود کوم ستونزه نه درلودله ما در وشت کاله په معرف کې خدمت کړای البته په معرف کې هیڅ داسې په نصاب کې داسې هیڅ ستونزه نه و زه خپل ما د عقاید شریف استاد و ما درس ورکوه شاګردانو ته مونږ عقاید شریف درلود تفسیر مو درلود حدیث مو درلود په مزامین کې د کته سنفونو څخه د علوم دیني څخه به مرته شروع کړله د قران کریم ساتونه مدرلودله په تقسیم اوقات کې نو ستونزه په څه شي کې ده خو دغه مشکلات څوک زوري چې دوی ولې داسې بیا کدا سي کوم مشکل وای دوی به ډیر ژر تصمیم نیولای وای ځکه مشکل نسته چې دوی تصمیم نسی نیولای خبره ده غلطه ده چې کوم مشکل نسته نه په نصاب کې مشکل سته نه په حجاب کې مشکل سته نه هم موږ په فرهنګ او موږ په شرعي اصول کې چې زده کړې موږ حق ده مشکل سته ځکه دوی تصمیم نسی نیولای دوی په دې نه دي قادر شوی چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي د انجنونو په برخه کې
مېرمن نیازی که داره تو وی چی زنی طالب چارواکی دی چی دوی غواړي د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي ما مخکې هم یادونه وکړه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په څو ناستو کې دغه غوښتنه کړې ده چې ویلی دی چې علم په ښځه او نر باندې فرض ده په رسنیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي دي چې دا د طالبانو د خپلمنځي اختلاف ښودنه کوي تاسو څه فکر کوئ چې آیا اوس په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د دروازو خلاصول د سیاسي موضوع شوی نه ده
سل په سل کې دا اوس سیاسي موضوع ته اوخته ده تر هغه ځایه پورې چې موږ تحلیل لرو دقیقا. ستانکزی صاحب په بارو بارو په کراتو باندې دا تاکید وکړله چې مشکل نشته او موږ تصمیم نیسو او دا نصاب کې به کوم تغییرات راوړو یا کوم څه شته چې اړتیا او هغه ته به تصمیم ونیسو او بالاخره په ایجاب کې به کوم تصمیم ونیسو. داسې یو مغلق خبرې پیچیده خبرې کړي دي چې تر یو ځای پورې موږ وایو هم چې صحیح ده، دای موږ د خوندو په ګټه ده، موږ ورته په تمه وو هرکلی موږ کوو د دې تصمیم څخه د دوی. مګر متاسفانه موږ وینو چې دا د دوی خپل منځي مشکلات ده چې دوی خپل منځ کې لا جوړ نه دي، او بل دا چې دوی سیاسي غوښتنې لري د نړیوال څخه خپل د پیژندګلوي په خاطر دا موضوع یې تر ډېره حده پورې شاته غورځولی ده، او دومره کله چې سره هم کې نړیوال ته په همدغه خاطر یې سرکوي او ټولنې ته یې برملا کوي تر څو چې خلک راوپارل سي او بالاخره د دوی غږ د خلکو غږ تر نړیواله پورې ورسیږي او دوی په دې باندې ویاړ او افتخار وکړي چې ځنو موږ هم نړیوال ته یوه بنده وراچولې ده چې نړیوال زموږ تقاضاوې باید ومني. خو دغه سیاسي مسایلو کې دغه سیاسي جنجالونو کې ضربه ډیره نه یوازې خزی ویني بلکې افغانستان په کل کې ضربه ویني، افغانستان د پرمختګ په ډګر کې ضربه ویني. چې دا زه فکر کوم چې د دوی د خپلمنځي اختلافات هم په همدغه باندې ډیریږي او ډیر بشي ان شاء الله، ځکه چې په دې کې هم داسې شخصیتونه سته چې دا احساس لري، دا درک لري چې کله موږ د ټولنې نیمایي برخه فلجوو نو موږ د بدبختۍ سره مخ یو، او دا اوس چې د افغانستان هم دغومره ناخوالې دي دغورم بدبختی دی سبب ټول به علمی ده چې زمون خلک د علم نشاته پاته دي.
مېرمن یزي د مننه تاسو ته به بیرته راوګرځم، اوس په مېرمن هنري ته ورشم. تاسو ته خراغلاستو يم ستړي مشه مېرمن هنري، تاسو کراته وای دغه د یو کال شو انجنیر لزده کړو پاتې دی، دوی په کورونه ناست دي او په دې رسته کې موږ داسې راپورونه درلودل چې هغه انجنیر چې په دولسم او یولسم تلیفون وکړي هغه اوس داسې کارونه ته مخه کړي چې لدین وړاندې نو کړي، لکه دوی اوس خیاطي ډیره کوي، غالي او بدل کی یا داسې کارونه چې اصلا دوی لدی وړاندې نه وکړي. دغه کارونه کول او د دې ترڅنګ کده زده کوونکو د روحیې په اړه راته وایي چې دا ور باندې مثبت تاثیر واچوي کنه ځکه دا د یو کال چې دوی له کور نه راوځي.
سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو ګران کارکوونکو ته، تاسو ته او اغلی نیازی ته ګران میلمه چې بله هم درسته. نو زه فکر کوم چې دغه موضوع چې د څلور سوه ورځې کېږي چې زموږ خویندې چې د شپږم ټولګي څخه پورته دي پر کورونو باندې ناستې دي او یا هم داسې کارونو ته یې مخه کړې ده چې هغه لاسي صنایع دي یا خیاطي ده یا اوبدل یا هم بل دي، غواړي چې په دغه رقم باندې خپل رواني حالت ته تغییر ورکړي، او یا هم ځینې خویندې د دغه کارونو څخه هم راګرځول شوي دي او بیا پر کور باندې ناستې دي که چیرې دوی ته یو خواستګاري او یا هم یو څوک یو وړاندیز د واده د یو بلې کورنۍ د خواست څخه ورته وسي نو کورنۍ یې ژر تصمیم نیسي چې د دوی په دغه اقدامو کې تر څو دوی نورې واده سي، ځکه چې دوی وایي چې مثلا نور دغه دوی کوم د مکتب زمینه نه ده مساعده، د درس زمینه نه ده مساعده، نو د دوی په حق یو بل اقدام کوي، یا هم د څوارلس کلنې او یا هم دیارلس کلنې نجونې بې له وخته څخه واده کېږي چې دغه نورې ستونزې او مشکلات هم او رواني تکلیفونه حد ډېرو ته پیدا شوي دي. چې زه خپله په دې باندې خبره یمه چې کله چې نوي مکتبونه روس ولا مکتب ته دوم ټولګي او دولسم ټولګي دولسم پوینټ جونیر غلی وی چې دی بیخي جړل چې ویل چې باید زموږ مکتبونه شروع شي د کنه او زموږ کورنۍ دا تسلیم نیولې دي چې ځینې نامزادانی کې ځینې یا په نور کارونه باندې وګماري چې دا د دې رواني حالت باندې ډیر
مېرمن هنري
غلط تاثیر کړی.
مېرمن هنري کدارته وای اغه جون چې اوس تاسو یادونه وکړه چې دوی خوانځي او تنزي او کورنۍ ورباندې فشار راوړي چې دوی واده وکړي. که چیرته دوی واده وکړي او د ژوند یو بل لار انتخاب کړي، دوی به د تل لپاره له زده کړو نه محروم شي؟
خبره دلته دا ده، خدا خو پارک لري چې مثلا که چیرې دوی د زده کړو څخه محروم سي او واده وکړي، نو خدا خو په دې معنا باندې ده چې دوی هلته د مسؤلیت خاوندان کیږي، دوی هلته د خسرګنۍ د اولاد خاوند نور مسؤلیتونه دوی ته ورغاړي کیږي. نو که چیرې یو داسې روشن فکر کورنۍ وي، هغه دوی به وکولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. که چیرې روشن فکر نه وي او د دې په غم کې چې باید د کور کارونه مخته یوسي، نو هیڅکله نه کولای چې هغه ښځه خپل درس ته ادامه ورکړي. او بیا چې نن ورځ که دغه حالات دوام وکړي تر 400 ورځو ډېر لا هم کلونه ونیسي، نو بیا خو هغه چې وایي حکومت ستاسو په حق کې کوم اقدام نه کوي، نو کورنۍ خو بیخي بې تفاوته پاتېږي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته بیرته راګرځو. میرمن معصومه اصیل هم سره په خبرونه کې وصل ده. تاسو ته ښه راغلاست وایو استاد ستړي مشي. تاسو په خونځي کې تدریس کوو، کدا راته ویل کله چې خونځي تړل شوی دی نجونې له زده کړو محروم شوي دي، تاسو هم نشئ کولای چې خونځي ته لاړ شئ درس ورکړئ. څومره دغه کار ستاسو پر روحیه باندې منفي تاثیر کړی دی؟
خبر نو دغه چې د نجونو پر روحیه باندې منفي تاثیر لري، د خونکو پر روحیه باندې هم منفي اغیز لري. تقریبا 400 نه زیاد ورځې چې موږ خونځي ته صرف او صرف د هجري د امضا کولو لپاره ځو، کله چې هلته د کوچنیانو زده کوونکو ته ګورو، طبعاً زموږ زړونه خفه کېږي چې موږ ولې تدریس نه کوو، ولې شاګردان د یو مکتب ته نه راځي. په همدې ترتیب که د دوی په مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي، نو دا به د زده کوونکو د کورنیو په غړو باندې مثبته اغیزه ولري. دوی باید د دوی په مخ باید د ښوونځي دروازې خلاصې شي او له شپږم ټولګي پورته د بندیزونه چې د دوی په مکتبونو باندې لګېدلي دي، دا باید له منځه پورته شي.
د مالي لحاظ باندې که راته ووایي چې له کومله چې ښوونځي تړل شوي دي، تاسو مخکې کولای شئ چې کورنۍ په مالي لحاظ باندې ملاتړ وکړئ، هغوی سره مرسته وکړئ، اوس څومره په دې برخه کې توانیږئ؟
کله چې طالبان حاکمان شو په د افغانستان باندې، د موږ له ماشینونه تقریبا 1200 افغانۍ کمې کړلې. نو په دې د ژوند په هغه باندې موږ ډېر منفي تاثیر وکړ، ځکه چې نرخونه پورته دي. د موږ دا هغه پیسې د ماش مو کفایت نه کوي د موږ د ژوند ضرورت لپاره.
ډېره مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. میرمن یزی، که تاسو راته ووایئ اوس خو دا د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي او نجونې نشي کولای چې ښوونځیو ته لاړې شي. ما مخکې مې یادونه وکړه چې اوس په داسې ځینو کارونو باندې دوی مصروفې شوي دي چې هغه کولای شي یو څه د دوی فکر ورسره بدل شي. نور په کورنیو کې ستاسو په نظر داسې کوم کارونه شته ده چې مور او پلار د نجونو سره مرسته وکړي چې هغوی حداقل په کور کې فکر بدل وي، یو کار وکړي، یو کسب ورسره زده کړي، او تر څو چې ښوونځي پرانیستل کېږي دوی په روحي لحاظ باندې ضعیف نه شي؟
دقیقا لکه څرنګه چې زموږ خورکۍ همدلته یادونه وکړه چې دوی په خیاطي او بعضي کارو باندې مصروف دي او فامیلان دا فشارونه راوړي چې دوی زر تر زره یو کس پیدا شي او د دوی ودونه وکړي، رخصتي کې چې یو نسل باید قرباني ورکړي، دا 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 معنا لري. مونږ قرباني ورکول ته نه یو، همیشه باید مونږ قرباني ورنکو. بس دا مونږ ډیره قرباني ورکړلې، نور نو د قرباني ورکول د پاره هیڅ مونږ نسو کولای چې مونږ بیا هم د قرباني پسسو، هیڅ امکان نه لري په هیڅ صورت کې. دلته نو د فامیلونو ملاتړ ډیر مهم ده، کورنۍ ډیر مهم دي. صحیح ده چې دولت بی توجه نو فامیلونه هم بی توجه کیږي، نه فامیلونه باید بی توجه نسی، فامیلونه کورنۍ باید خاصه پاملرنه وکي، خاصه توجه وکي، تر پخوا لا زیاته توجه وکي. د کتابونو مطالعه خپل پر اولادونه باندې شروع کی، هر ډول کتابونه ورته راوړي، ناولونه یې، تاریخي کتابونه یې،
هغه چې دوی کوم دغه لري کوم ویره لري د شاته پات کېدو هغه ویره ته نه وتختی او سربیره د دې چې اقتصادي بحران ده کسب کار هم خده چې باید جنکې زدوي او مصروف وي ور باندې ذهنا فزیکلی ور باندې مصروف وي او یو څه لاسته راوړنه وي د مور پلار د پاره د فامیل د پاره ځکه چې حالات اقتصادي حالات د ټول افغانانو خراب ده ماشونه کم دي او په وخت نه اجرا کیږي یو سلسله نور مشکلاتونه هم دي قیمتونه نرخونه ډیر قیمت سوي دي لوړ تللی دي په داسې وضعیت کې هغه وکولای شي چې خپل د لورګانو څخه داسې هم استفاده وکړي په یو کسب کار کې خو ډیر تر څنګه باید کوشش وکړي چې هغوی ته د مطالعې د لپاره زمینه مساعد کړي شخصي کورسونه یا کورنۍ کورسونه ورته برابر کړي فرض مثال که د یو چا لور د دولسم صنف کې ده او آخري کال یې ده هغه ډیره مایوسه شوې ده هغه ډیره مایوسه ده چې باید هغه وسي باید خپل دغه ته واده رسي دې ته چې بیرته د مایوسه نشي دا جلې ده جلې بیرته ډیر خفه نسی دغه وضعیت څخه دغه حالت څخه نو باید هلته فامیلونه دې ته یو شخصي کورس جوړ کړي چې دا جلې پی باندې مصروف اسي په دغه کورس باندې دا چې کله مصروف اس ولا نور ماشومان ته هم زده کړ ورکي خپل دغه هم نه یریږي خپل استعداد ته هم نور وده ورکي نور قوت ورکي
ډیره زیاته مننه ډیره زیاته مننه میرمن نیازی میرمن هنری تاسو ته براشو میرمن نیازی یادونه وکړه چې موږ نور نه غواړو شي د داسې نسل اوسو چې هغه قرباني ورکړي تاسو په نظر خپل عام افغانان او نړیواله ټولنه په ګډه باندې څه داسې کار کولای شي چې په طالب حکومت فشار واچوي تر څو د خوندزیو دروازې پرانیزي
لکه څنګه چې نړۍ خوریاده چې مثلا موږ قرباني نو ورکو موږ دا تلور ساو ورځ بیا هم قرباني شوی او اوس هم د قرباني په ډګر کې روان یو زه ډېر خوشاله یم چې دا خبرې چې نیازی خور وکړلې ار فامیل دا عملی خو متاسفانه نه عملی کوي خبره دلته دا چې نړیواله ټولنه باید پر دې باندې داسې فشارونه وارد کړي تر څو دوی وجهه مجبور شي چې دا ښوونځي نور د خلکو پر مخ باندې خلاص د نجونو پر مخ باندې خلاص او عرب فامیل هم د جیت وان ملري چې مثلا ولاش تخپل لور په یو شخصي سنتر کې شامل کی ځکه چې هغه د اقتصادي مشکلات سره مخامخ دی او بل خبره دا ده چې دی چې مثلا دغه قرباني چې نن ورځ موږ ورکو خواره ورځ دغه د جریان لري او نړیوال هم دغه ویني کم کومکونه چې دی روزمره واره ته دي ته راستي بشر دوستانه په نامه باندې او یا هم په بل نامه باندې ولي پر دې باندې کومشت نه راځي هر هفته ولي د دې د ډالرو په سټیر استول کیږي او هغه د دې د بشر دوستانه په نامه باندې راستول کیږي باید په دې کې باید یو فشار باندې وارد شي پر دې پر مشرانو پر هغه مشرانو باید فشار وارد شي چې دا موضوع غورځولې ده
ډیر زیاته مننه میرمن ماسومی تاسو ته براشو تاسو د یوې وستادې په توګه باندې دادې د نجونو سره یو ځای تاسو هم ښوونځي ته لتګ محرومې شوې یاستئ تاسو داسې کومې لارې خپلو شاګردانو ته ښودلې چې هغوی په کورونو کې او د هغوی د دې لپاره چې روحیه یې ضعیفه نه شي هغه کارونه وکړي تر څو هغوی حداقل تر دې چې د ښوونځي پرانیستل کیږي قوي پاتې شي
موږ خپل د کوم کوته همیشه مثبت رویه ورکړې ده او په کورونو کې باید منډه وکړونه د امبیل منی په د خبرو په تایید باید زه هم وایم چې کور کې باید د زمينه مسایده شي چې جنو ته باید کتابونه ورکړل شي تر څو مطالعه وکړي د خوندي کتابونه باید ولولي او په د کور بهر کورسونه او ښوونیز مرکزونه ته ولېږل شي تر څو لرو رواني ناروغۍ څخه مو د دې مخنیوي کړی دی او جن ته باید موږ او تاسو مثبت روحیه ورکړو کله چې د ماشاګردان ما ته زنګ وایي او مثلا راته وایي چې استاد کله شروع کیږي مکتب زه دوی نه هیله کوم نه دوی ته همیشه د راتلونکي لپاره امید ورکوم د راتلونکي لپاره دوی هڅوم دوی مطالعه ته تشویق کوم دوی د کور کارونه ته تشویق کوم نو ام دومره چې لوسمه پرې دا هیڅ نه ما
هڅه هند د دې په حقونو کې نه دی درک کړی.
ډیر زیاته مننه کور موادان د تاسو هرې وی قدرمنی قمر نیازی استاد او د معرفت برخي فعاله اورنګ هنري د خزو د حقونو فعاله او د مکتب استاد معصومه اصیل څخه چې ما سره مونږ په بحث کې ګډون وکړو. کور موادان همدارنګ دغه موضوع مخ پر فیسبوک هم پوسټ کړی و چې دلته راته زینو هیوادوال پیغامونه پریخي دي. د خان پونوم یو هیوادوال پیغام پریخي دی ویلي دي چې د یو نارینه روزل د یو فرد روزل دي او د یوې خزینه روزل د یو مکمل فامیل روزل دي. د رسول خان صابر پونوم باندې یو بل هیوادوال پیغام پریخي دی چې د زرو قدر پزرګر وی تعلیم هغه چاته اهمیت لري چې هغه د تعلیم پرزښت پوهیږي. همدارنګه د صدیق شنواری پونوم باندې یو هیوادوال پیغام پریخه دی ویلي دي کچرته غوړې دی یو هیواد وګړي بغیر له جنگ نمړ شي نو د پهنی رڼا تری واخلي. دنجونو پرمخ خونځي تړل بغیر له جنگ د افغانانو وشل دي. تر بلې خبرونه خدای پامانه.